درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلس و شپږنی وی د هوتیا کپ شلمه او د میلادي 2013 د مارچ یولسمه. د سولې عالي شورا وی طالبان دی په اندونیزیا کې د اسلامي عالمانو په غونډه کې له دوی سره مناظره وکړي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د شمشاد جدران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم اوریدای شئ. لومړی د سات خبرونه. افغانستان او ترکیه د اقتصادي همکاریو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړ. د بریتانیا حکومت د یو پخوانی روسی جاسوس د مسموم کېدو په اړه غونډه جوړه کړه او کرویشیا 22 توکمه په جنگي جرمونو تورن کړل. د خبرونو تفصیل. افغانستان او ترکیه په پام کې لري د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ اقتصادي کمیسیون جوړ کړي. د افغانستان د مالی وزارت له خبر پاڼې سره سم اکلیل حکیمی د شنبه په ورځ په کابل کې د ترکیه له سفیر او جان ارتوغل سره د لیدو په محل د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو د ګډ اقتصادي او سوداګریز کمیسیون د جوړېدو، د ترکیه په مالی ملاتړ پروژو او په افغانستان کې د ترک شرکتونو لپاره د پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې د دې ګډ کمیسیون د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، خو یادونه شوې چې د دواړو لورو تر هوکړې وروسته به په نږدې راتلونکي کې جوړ شي. د استنبی همکاریو سازمان په افغانستان کې ورستی بریدونه پکله کغندلې دي. دغه سازمان عمومي مشي یوسف الله الشاسمین د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د تاوتریخوالي او ملکی وګړو د وژنو په هدف د تروریستي حملو نوې څپه د تروریستانو د ویری او نهیلې ښکارندوی کوي. هغه تروریستان چې د نوموړي په وینا تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د ملت د ارادې پر وړاندې تر بل هر وخت ډیر منزوي شوي دي. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په کابل کې د جمعې د ورځې موټر بمې حملې ته په اشاره د افغانستان د خلکو او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې. ال سیمین لټول افغان مشرانو او سیاسي کړیو وغوښتل چې د افغانستان د حکومت له لوري د بي قید او شرط سولې پر وړاندې غور وکړي او هغه ته ځواب ورکړي. په اعلامیه کې د غرض د افغانستان د گاونډیو هیوادونو او نړیوال ټولنې غوښتنه شوې چې د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره د غوراوی په سیالیو کې له درو پرلپسې ماتو وروسته پرون په دې سیالیو کې لومړنۍ لوبه وګټله. دا مسابقه د افغانستان لوبډلې له نیپال څخه په 8 توپونو او 6 ویکټونو وګټله. په چې نیپال وګټله او غورې وبلل چې لومړی په خپل بیټنګ وکړي. نیپال د ټولو لوبغاړو د سوځېدو په پای کې 104 نوي منډې جوړې کړې. افغان لوبډله تر ډېره په متفاوت جوړش د توپ وهنې یا بیټنګ میدان ته راووتله. راشد خان، جاوید احمدي پرانستګر لوبغاړي ول. د افغانستان د مارشل آرت سپورت لوبغاړي عبدالعظیم بدخشی په یو لوبه کې خپل هندي ولاسله جرمن حریف ساشا شرمانک آوټ کړ. دا لوبه تیر ماښام د نیمه پای لوبه په سیالیو کې د سوپر فایټ لیگ په برخه کې په هند کې ترسره شوه. تر لوبی وروسته بدخشی په ژوندۍ بڼه پر خپل فیسبوک پاڼه راڅرګند شو او دا پیغام یې ورکړ. دا بریا تاسو هر یو ګران هیوادوال ته وړاندې کوم. ډیر خوشم چې وتوانیدلم یو ځل بیا د افغانستان درې رنګه بیرغ لوړ کړم. تیرونه بدخشی وتوانید خپل هندي سیال د لومړي راوند په 15مه ثانیه کې ناک آوټ کړی. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جونګ یون سره به د دې کېدونکو خبرې خورا بریالي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون شنبه وویل پیونګ یانګ ژمنه کړې چې تر څو چې خبرې کېږي هیڅ توغندې به نه ازموي. کېدای شي د دواړو مشرانو ترمنځ د می په میاشت کې مخامخ خبرې وشي. ترامپ خبریالانو ته وویل فکر کوي چې کوریا ښه عمل وکړي او همداراز فکر کوي چې دوی به لوی برای ولري. دا به ډیری بریالۍ خبرې وي. سپین ماڼۍ تیره اونۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ موافقه کړې چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ یونګ سره د می تر میاشتې پورې خبرې کوي. د بریتانیا حکومت په دغه هیواد کې د روسیې د یو پخوانی جاسوس او د هغه د لور د مسموم کېدو په اړه د مارچ پر لسمه یو بل د لوړې سطحې غونډه جوړ کړه. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر امبر رات تر غونډې وروسته وویل چې لا هم ډیر وخت دی چې ووایي څوک په دې پیشه کې لاس لري. پر شپږ شپېته کلن سرګی سکریپل او د هغه پر درې دېرش کلنې لور یولیا د مارچ د څلورمې نېټې برید د قتل د یوې هڅې په توګه ګڼل کېږي. دوی دواړه د یوه پلورنځي مخ ته په بېهوش حالت کې وموندل شول او لا هم په ناوړه روغتیایي وضعیت کې اوسي. امبر راډ وویل په دې پلټنه کې د تروریزم ضد څه باندې 250 افسران شامل دي. او د کروشیا څارنوالانو اعلان وکړ چې 22 سرب توکمې په جنگي جرمونو تورن کړل. د زاګرب د څارنوالانو دفتر د مارچ پر لسمه د یو اعلان په خبرولو سره ول دغه کسانو په 1990 کلونو کې د جګړو پر مهال جنگي جرمونه کړی وو. اعلان وایي دغه کسان په 1991 میلادي کال د دې هیواد په ختیځ کې د شلو ملکی کسانو په وژنه او دو پولیسو په بندي کولو تورن دي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5 څپه اوري. ساعت 2 بجې او 2 دقیقې شوې. د افغانستان د سولې د شورا غړیو پر طالبانو ژغ وکړ چې په د انډونیزیا په کانفرنس کې د مناظره ورسره وکړي. ټیفا تور لګوي چې نه افغان حکومت او نه ملګری ملتونه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي. په نورستان کې شزینه فعالان وایي خلک د تعلیم پر اهمیت پوه شوي ځکه د پوهنتون غوښتون کړي.
زیاتر خلک پوښیوی دي ان مکتبو سره ډېر څوک پیدا کړی دي نه کېنم په دې څوک تاسو تورانه تشریف شوی دي.
د شزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز وی په جنو ولایتونو کې حتی یو شزینه خبريالانه شته. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو د ژوند رنگونه خبرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. زموږ ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د سولې عالی شورا یو چارواکی ویلي چې که طالبان چمتو وي د انډونیزیا په راتلونکي غونډه کې دي د افغانستان له دینی عالمانو سره مناظره وکړي. دا څرګندونه د طالبانو د یوې نوې غوښتنې په ځواب کې شوې دي. طالبانو له اسلامي هیوادونو او دینی عالمانو غوښتي چې د انډونیزیا غونډه تحریم کړي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر باندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا یو چارواکي طالبان په انډونیزیا کې د دینی عالمانو په غونډه کې مناظره تر وبلل. د دغه شورا د رسنیو او ستراتیژیکو اړیکو مشر سید احسان طاهری تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې خپل دینی عالمان د غونډې ته ولېږي.
اگر اوماده هستن ما دعوت
میکنیم. دوی وایي که چمتو وي موږ د هغوی علماو ته بلنه ورکوو چې له آیاتونو او احادیثو سره چې په دې اړه لري او تشویش لري راسي او په هغه ځای کې د افغانستان او اندونیزیا له علماو سره مناظره وکړي. که حاضر وي را دي سي زموږ لخوا هیڅ ستونزه نسته.
اگر حاضر هستم د مجلس مو دعوت شون میکنیم هیڅ مشکل نیست. سره شما
تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو د ویلمې په خبرولو سره د اسلامي هیوادونو او دینی عالمانو وغوښتل چې د انډونیزیا راتلونکي غونډه تحریم کړي. د رویټرز خبري ایجنټس د راپور لمخې طالبانو د شنبه په ورځ په دې لمې کې ویلي چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو غونډه په دې هدف جوړیږي چې د طالبانو په وینا په افغانستان کې جهاد یو نامشروع ویني تویدنه وشي. شغلی طاهری وایي چې د جاکارتا د غونډې اصلي هدف د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو په اړه بحث، د سولې له پروسې ملاتړ او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ارزونه ده. تمه ده د غونډه د مارچ پر 15مه د انډونیزیا د ولسمشر پر وړاندیز د غیوات په پلازمینه جاکارتا کې ترسره شي. د سولې هڅو په دوام د فبروري په میاشت کې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ، خو دغه ډلې لا تر اوسه په رسمي ډول د ولسمشر دغه وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی. په همدې حال کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دې برید په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې 9 تنه افغان ځواکونه وژل شوي دي. د شغلي وزیری په خبره په دې دوو بریدونو کې 15 تنه شته وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. دا به وروسته معلومه سي چې د انډونیزیا په راتلونکي غونډه کې به د افغانستان د سولې او جګړې موضوع څه ډول پایلې ولري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دفاع یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د افغانستان د حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو ترڅنګ ملګرو ملتو هم د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. دا څرګندونې وروسته لدې کېږي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې اړه څه نه وایي، خو حکومت ویلي چې انتخابات باید پر خپل وخت او له هر ډول سیاسي مداخلو پرته ترسره شي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د کمیسون ترڅنګ افغان حکومت او ملګرو ملتونو هم مونږکړی شول چې په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کوم کار وکړي. دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ملګرو ملتونو همکاري حتمی ده، خو د نوموړي په خبره دغه همکاري نه تر سترګو کیږي.
کمکاری هم نه تنها مربوط حکومت و کمیسیون میشه بلکه مربوط ملل متحد هم میشه.
دیوی کمکاری نه یوازې کمیسیون و حکومت ته بلکه ملګرو ملتونو ته هم متوجه کیږي. ملګرو ملتونو نشوای کړی چې حداقل د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې همکاري وکړي. حکومت اراده نه لري. کمیسیون تر اوسه وضعیت نه دی مشخص کړی او نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه ملګرو ملتونو همکاري ونه کړه چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره زمينه برابره شوې وای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د راتلونکي کال د سرطان میاشت ټاکلې وه، خو تازه دغه کمیسیون برسیل مازولا دولتي ازادي راډیو ته ویلي چې خیا د نیټه وزنډیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمچ یماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې په شفاف ډول د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل یوې خو د اساسي قانون حکم دی او لبل پلوه د انتخاباتي کمیسیونونو د باور د بیا رامنځته کېدو لپاره هم ډیر مهم دی. د نوموړي په خبره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لازمو چارو د نه ترسره کېدو او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقادونه هغه څه و چې لکه بلې دغه کمیسیون پخوانی رئیس هم له دندې لرې کړای شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد په دې اړه څه ویلو ډډه وکړه. خو ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د ملي شورا شپاړسمې تخنینی دورې د اتم کال په پرانیست غونډه کې وویل چې پر خپل وخت د انتخابات تر سره کېدل حتمی دي.
برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست
په خپل ټاکلي وخت سره د ولسی جرګې او جمهوریت ریاست د ټاکنو تر سره کېدل یو حتمی امر دی چې په هیڅ وجه پکې بدلون نشي راتلای. دا د ملي وحدت د حکومت دنده ده چې د انتخاباتو لپاره لازم امکانات برابر، امنیتي ټینګ او پکې د هر ډول ملکی امنیتي او سیاسي مداخلو مخه ونیسي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د ملي شورا د اتم کال په پرانیست غونډه کې ویل چې انتخابات باید په ټاکلي وخت او په عادلانه ډول ترسره شي، خو په افغانستان کې نامنی او ځینې نورې تخنیکي ستونزې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کېږي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس په هم اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
اکانومیک ټایمز رسپانې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د منځنۍ اسیا د برخې د مسولی الیس ویلز هغه وروستۍ څرګندونې راخیستې چې ویلي دي متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره مستقیمې خبرې ونه کړې او ټینګار کړی چې دا وسلواله ډله باید د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته رامخې ته شي. رسپانه د میرمن ویلز له خولې وایي موږ غواړو په اساسي توګه دا ومنل شي چې په افغانستان کې مخالف وسلوال او واکمن حکومت اړتیا لري چې یو بل سره او همدارنګه له نورو ښکېلو خواوو سره یې ویروغې چولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي. ورسپانې د دې امریکایي ډیپلوماټ له خولې د سولې لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وروستۍ طرحه طالبانو ته د سولې تر ټولو غوره وړاندیز بللی او له طالبانو یې غوښتي چې پر دې وړاندیز دې جدي غور وکړي. اکانومیک ټایمز د الیس ویلز له خولې زیاته کړي نور د دې وخت دی چې دا کړکیچ پای ته ورسیږي. ویلز وایي د کړکیچ د پای ته رسیدو لارې او نیت شته. نوموړي وایي په دې برخه کې نړیوال ملاتړ هم موجود دی، خو دا یوازې طالبان دي چې د دې په وینا د سولې لارې یې تړلې. ورځپاڼې د امریکا د خلکو په نوم د طالبانو وروستي لیک ته په اشارې د دې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ له خولې ویلي طالبانو په دې لیک کې یو مهم ټکی له پامه غورځولی او هغه دا چې لا تو کلونو راهیسې امریکا چمتو ده چې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي، خو د دې په وینا موږ د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د خلکو او د افغان حکومت ځای نشو نیولی او د هغوی استازیتوب نشو کولی. اکانومیک ټایمز وړاندې د دې امریکایي چارواکي له خولې وایي راځئ له یاده ونه باسو چې دا طالبان و چې د اسامه بن لادن سپارلې په پرله پسې توګه رد کړل او تر ننه د القاعده ترهګري شبکې سره اړیکې لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږده حضور په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی په افغانستان کې مو شپږ زره ورځې تیرې کړې، موږ دلته څه کوو؟ د دې لیکنې لیکوال جورج اف ویل لیکي یوه لسیزه مخکې د 2001 کال څخه له پیل شوې جګړې اووه کاله وروسته د امریکا د هغه مهال د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل په افغانستان کې د امریکا هدف د یو پیاوړي مرکزي حکومت جوړول. لیکوال وایي کله چې له ګیټس وپوښتل شول چې آیا افغانستان کله داسې حکومت درلود، نوموړي پرته له ځنډه ځواب ورکړ نه. د لیکنې د لیکوال په وینا د رابرټ ګیټس دا خبره اوس هم د افغانستان په اړه سمه ده.
د زابل چارواکي وایي چې د فساد پر ضد مبارزې لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. د زابل د چارواکو د هلې ځلې د ولایتي شورا ځینې غړي هم ستایي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د تلیفون له لارې راسره دی. رښتینی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د فساد پر ضد مبارزې خبرې خو تل کیږي، اکثره چارواکي وایي چې مبارزه کوي له فساد سره. د زابل چارواکو کوم اقدامات کړي دي یا د څه ډول اقداماتو پلان لري چې د ولایتي شورا ځینو غړو د دوی اقدامات ستایلي دي؟
دروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام او سهار مو نیکمرغه. ورسره لاغه چې تم د مخ کې د ازادي راډیو په شمول ګون رسمي د زابل مرکز او ولسوالۍ کې د کمزوري حکومت ولی او ځواکمن فساد په اړه راپورونه خبره کړه. اوس دغه ولایت چارواکي د فساد په وړاندې د جدي مبارزې د پیلېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د سیناف څارنوالي رئیس ګل محمد الکو وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې د فساد د مخنیوي په موخه هڅې کړي دي او یو شمېر هغه کسان هم نیولي چې د فساد په تور باندې وو. څارنوال مشخصا د کوم رئیس او یا هم کوم بل چارواکي نوم لا تر اوسه نه دی اخیستی. دغه راز د زابل مرستیال والی رحمت الله یرمل هم په دغه ولایت کې د ځواکمن فساد لامل مخنیوي چارواکي ګڼي. هغه وایي چې تر دې مخکې د زابل لپاره د مرکز د لوري ځانګړې سوې بودیجا او په یو شمېر پروژو کې درغلي سوي، خو د درو میاشتو راهیسې د فساد د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي دي او هغه کسان چې د ده په وینا شک ورباندې کېږي هغوی ته دوسیه اچول سوي دي. دغه راز د زابل د ولایتي شورا غړي هم د فساد د مخنیوي په اړه د دغه ولایت د چارواکو دغه نوې هڅې ستایي، خو په دې برخه کې د مرکزي حکومت ملاتړ اړین بولي. د زابل د ولایتي شورا مرستیال اسدالله کاکړ ویلي چې مرکز باید په محلي کچه د څارنوالۍ د اقداماتو ملاتړ وکړي.
ډیره زیاته مننه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې ویلې په زابل کې چارواکو له فساد سره د مبارزې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې ښځینه فعالانې وایي د دې ولایت اکثره اوسیدونکي اوس د تعلیم پر اهمیت پوهیږي او له همدې کبله ډیری نورستانیان په خپل ولایت کې د نجونو د زده کړو لپاره د پوهنتون د جوړېدو غوښتنه کوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واورئ.
په نورستان کې مدني فعالین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته تللې وه او خویندو په کې د نورو ستونزو د یادولو تر څنګ په ولایت کې د پوهنتون د نشتوالي په وجه رامنځته شوي مشکلات هم یاد کړل. هغې وړاندې وویل
مل چې موږ ته باید پوهنتونونه جوړ شي ځکه زموږ خویندې چې دلته خالي او درملمین نه وي. هغې کې مې په کال کې لس او شل او دېرش لکه ورغه ورکوي فارغین ورکوي هغې نه بعد بیا نه شي کولی چې خپل ډېرې زده کړې وکړي تو ښځو وکړه چې خپل عالي تحصیلات هم وکړي. موږ ورته وویل زموږ ښځې نه شته څوارلسم وایه نور لاړ شي د اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی چې لاړ شي نورو ولایتونو کې خپل زده کړې وکړي.
زینب په پارون کې ولادي او نسایي ډاکټره ده. وایي په نورستان کې اوس ټول خلک پوښیږي چې له مشکلاتو د خلاصون لپاره یوازینی لارې د پوهنې په غاڼه د نجونو او هلکانو سمبالول دي.
زیاتره خلک پوښیږي د اسانتیا وشته د ورته زی راځي او نور مکتبو سره د شوق پیدا کړي چې نه کېنم په دې شوق ترڅو
د یاد ولایت خزو چار رئیس میرمن زاهده فیضان وای په نورستان کې د پونتون د نشټوال لامل د خونځیو ډیرې خون کې مسلکی نه دي او هم دا وجه ده چې د کانکور پازموینه کې د نورستان لیسو فارغ شوی کسان د خپل خوخه پونځیو ته نه بریالي کیږي. هغه ول ټول خويندو ل چارواکو د پونتون او یو دینی مدرسې جوړولو غوښتنه وکړه.
په نورستان کې هیڅ داسې ډول پوهنتون نشته نه خصوصي او نه دولتي چې زموږ خویندې ورونه پکې لیسانس شي او د دې تحصیل لوړ شي او خدمتو کې ولسته ستنه. غوښتنه دا وه چې هغه وروسته پاتې خویندو دپاره هغه لرې پرتو سیمه کې چې زموږ خویندې دي نو دوی ته باید کاري زمینه اقتصادي او حقوقي کار.
روبینا له دولسم ټولګي فارغه شوی وای کورنۍ وس نه لري چې په هنتون پری وای خو د دې هله ده چې ډاکټر شي.
زه اوس دولسم سنګ نه فارغه موارم چې ډاکټر شم نه کېږي چې ښکته په اندن ته لاسم مشکلات دي. دا دوه کال باندې تا
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هم هڅه کوي چې په ولایت کې پوهنتون او دینی مدرسه منظور شي.
د افغانستان د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي په ځینو ولایتونو کې یوه ښځینه خبریاله هم نشته. د دغه مرکز مشر فریدې نیکزاد پرون شنبه په کابل کې وی غونډې ته وویل دا مهال په افغانستان کې د رسنیو څخه باندې 1500 ښځینه کارکونکي لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واغري.
په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اندېښنې تازه نه دي خو له خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي چې د دوی د موندنو له مخې په رسنیو کې افغان خزینه کارکونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دغه مرکز د څلور میاشتنۍ څېړنې له مخې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې 1649 خزینه کارکونکي د امنیتي، ټولنیزو او تبعیضي چلند له ستونزو سره مخ دي. د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز مشر فریدې نیکزاد د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د موندنو له مخې په اروزګان، نیمروز، نورستان، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې یوه خزینه خبریاله هم فعالیت نه لري.
در بعض ولایات مثلا اروزګان
نوموړي وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خزینه خبریالانو حضور بیخي کم دی اما په اروزګان، نیمروز، نورستان او کونړ کې د بیلابیلو دلایلو له کبله اصلا خزینه خبریالان نشته. د غلی نیکزاد په خبره په یاد تحقیق کې له درې سو څخه د زیاتو انځوریزو چاپي رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب د بنسټونو له مسؤلینو، خبریالانو او کارکوونکو سره مصاحبې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په رسنیو کې ښځو سره د تبعیضي چلند او سیز اورونې پړاندېخ نه خودلې و. یادې کمیټې د خزینه خبریالانو د خوندیتوب په مخه یو پالیسی هم اعلان کړه. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالان وایي که د موجوده وضعیت د خوالي لپاره د تش ژمنو پر ځای عملی اقدامات ونه شي خایي ګڼي خزینه خبریالان خپل دندې پرېږدي.
راپورونه وایي د سوریې پوز د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې څخه د وبخشې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې ختیځې غوټې کې پرمختګ کړی او دغه سیمه یې پر دو برخو ویشلې ده. دا خبره د بشري حقونو د څاروي نړیوالې ډلې او د سوریې دولتي رسنیو کړې ده. تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سوریې دولتي ټلویزیون له مصر به ښارګوټي څخه د نن انځور نخبره کړې دي انزورونه په مسربه کې د نیمه رنګ سو ودانې ترڅنګ د پاوز ټانګونه شودلې چې په دې شارګوټي کې ګرځي. دغه شارګوټی د هغه سړک په اوږدو کې پروت دی چې د ختیځ غوټې شمالي او جنوبي برخې سره نښلوي. د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د مصرابا او شاوخوا ځمکو په نیولو سره د دغې سیمې مهم سړکونه په مستقیم ډول د سوریې د پوځ تر هدف لاندې راغلل. دغه ډل وایي په دې پرمختګ سره د هراستا او دوما شارګوټي له یو بل او د ختیځې غوټې له نورو برخو څخه بیل شول. که څه هم د جیش الاسلام یو ویان دغه راپور رد کړی دی، جیش الاسلام په ختیځ غوطه کې یو له دوو عمده ډلو څخه دی چې د پوځ پر وړاندې جنګیږي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغه عمده متحد روسیې ویلي چې په دې کمپاین سره به د یاغیانو له لورې د دمشق ویشتل نور ختم سي او هم د دې سیمې پر ملکیانو د اسلام پالو توندلارو واکمني به پای ته ورسیږي. وروسته له هغه چې په 2016 کال کې وسله وال یاغیان له حلب ښار څخه ویستل سول، د مصرابا نیول کېدل یاغي ډلو ته د اسد د رژیم له لورې تر ټولو لوی ګزار شي. پر دغې سیمې چې له 2013 کال راهیسې په محاصرې کې وه او اوسیدونکي د خوړو او روغتیایي امکاناتو له کموالي سره مخامخ دي، د سوریې د حکومت د بریدونو ډیرېدو د لویدیځ له انتقادونو سره مخامخ سول. د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو په دې ترڅ کې د جګړو لشکلو اړخونو وغوښتل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره جګړې ودروي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې 400,000 کسان په ختیځ غوطه کې ایسار دي. د بشري مرستو ډلې وایي د پرله پسې جګړو له کبله نه دي توانېدلي دغو کسانو ته کافي خواړه او درمل ورسوي.
اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. افغانستان او ترکیه په پام کې لري د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ اقتصادي کمیسیون جوړ کړي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې وروستي بریدونه په کلکه غندلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره د غوراوي په سیالیو کې له درو پر لڅې ماتو وروسته پرون په دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره یو لوبه وګټله. د افغانستان د مارشل آرټ سپورت لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي په یو لوبه کې خپل هندي ولاست جرمن حریف ساشا شرماننګ اوټ کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جونګ یون سره به د دې کېدونکو خبري خورا بریالي وي او د برېټانیا حکومت په دغه هیواد کې د روسیې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسموم کېدو په اړه د مارچ پر 10 یو بل د لوړې سطحې غونډه جوړ کړه.
د ژوند رنگونه
نوم محمد کبیر
څه کاروبار باندې بوختي
بس دا هوټل په کار چوبان کباب کړی.
دا هوټل مو څومره وخت کې جوړ کړی؟ د تاسو خپل مشري کا بل څوګي پراس کړه؟
نه زه خپل مشري مې 25 کال شه دا کسب کوم.
کوم کوم ډول کبابونه دلته خرڅيږي؟ غو مشهور کبابونه کوم دي؟
و چوبان کباب کړی دا چرګان دي.
څنګه بیا تاسو خپل دا کباب په خوله شي؟ یعنی کوم جوړولو طریقه چې تاسو زده ده؟
خدا غزه کې غوخه ته ورته ټوټه ټوټه کوو، نیم ساعت یل دا کباب په خوړ ناخته کوو، یا نه چی شي ما خو غوخه ده.
او بیا دا کباب ډیر نوم لري، دا څه علاقه ده چې دا ډیر مشهور ده دا کباب؟
او مزادار ده، مزادار کباب ده.
کومه
غوخه ده په خوده؟ څه غوخه ده؟ خوسي ده، پسته ده، پسته ده.
څنګه دي مشتریان مو خلک ډیر راضي؟ ډیر شوقي دي خلک د تکابل
ډیر شوقي دي صاحب، وو د چوبان کباب ډیر شوقي دي.
څنګه د کاروبار نه راضي؟ د هوټل عاید مو څومره ده؟ گزارمو پکې خوشاله یې؟
شکر الحمدلله، او گزارم ولنګي خپل لو مزدوري پیدا کوو.
نور شاګردان هم لري، کارکون کې هم لري، څو نفر مو هوټل کې دي؟ یعنی نور هم سره خلک شته؟
او دوله شاګردان لرم، دوله مې شاګردان دي، او خپل وزارت یار لس نه کړو.
بیا څنګه ده خو چې کار کوي؟ هغه باندې هم کباب پخوي؟ که کباب تاسو صرف پخوي او غي نور کارونه کوي؟
نه کباب هم پخوي، نور کارونه هم کوي، مګه کباب پخوي ولاړ مګه دي.
او دغه وظیفه مو څنګه مثلا انتخاب را مخکې نه نور کورنۍ غړي هم دا کار کوي؟ یعنی څنګه دغه کار ترغلی چې هوټل باید ولري؟
بزه خپل صاحب صاحب دولت د افتاد یو نجم مجاهدین راغله، بس جلال آباد فخر کې مشرو په لونډیوال مې په دې قسم مشرو
مخکې غي نه دولت کې وظیفه
لري. مخکې سیمان صاحب او وایي سیمان صاحب
او څنګه دا چې هغه مخکې سیمان صاحب وایي اوس آزاد کار کوي، څومره فرق د کار کې مو هغه کار خو دا څنګه ده؟
هغه خو د وطن لپاره کمربند تړلې او دا آزاد کار د خپل کار هم ده نو مسئولیت شده ده بگی و نه ده دولت مسئولیت را بزی نشده
یعنی ده کار که خوشحاله ای؟
خوشحاله ایم شده الحمدلله
دیر ازیاد منه نه خوشحاله اوسی
تاسو نم خوشحاله موفق اوسی
دا او د شوان رنگونه د ازاري راډيو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې دي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي پر اساس کې خبرونه کې چې بیا به هم ز اسمت ساروان در سره يم ل 2 بجو تر 9 بجو پورې د راپورونو او خبري مطالبه تر څنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره خو سلطان محمد